دا مشال ریډیو د ز بوریوال کاکړیم سلامونه میو منې په دې خبرونه کې د افغان ولسمشر د کاندیدانو د هوکړې د وسلوالو په اړه د پاکستان د تازه سرګندونو په شمالي وزیرستان کې د روانو پاکستانی عملیاتو ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور ریپورټونه او شننې لرو او د خبرونې په دویم نیمای کې 19 پروګرام د باختر ستوري هم اوریدلای شئ. خلومړی بل فرخنده اسد څخه د دې سات خبرونه وو.
د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د 8 ملیون رایو د سیړنو عمل باندې په کابل کې د نړیوالو د سارنې لاندې پیلېږي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګوي په شمالي وزیرستان په پرونیو بمباریو کې 14 وسلوال وژلي او ټاکل شوی ده. د عراق پارلمان باندې د نوي حکومت پر جوړولو غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په کابل کې د افغانستان د ولسمشرۍ د دوانو کاندیدانو سره د دوه ورځو د خبرو وروسته ویلي دوی د رایو په نړیواله کچه په سیړنو راضي شوي دي. کیری وویل ټول 8 ملیون رایې چې افغان انتخابي چارواکو شمارلې دي او په لومړیو نتایجو کې مخې ته راغلي سیړنه به کیږي. هغه وایي دواړه کاندیدان پر دې هم رضا شول چې د سیړنو دغه نتیجې به مني او په دغو کې چې چا هم وګټله هغه به زر تر زره د کامی او والی حکومت جوړوي. جانکاری پرون په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې چې ډاکټر اشرف غنی او عبدالله عبدالله هم په څنګ کې ولاړ وو دغه خبرې وکړې. بلخوا ولسمشر حامد کرزی هم د رایو د سیړنې د دغه عمل هرکلی وکړ او په دغه وخت یې وویل
نو د افغانستان د خلکو رایې ته به احترام کوو، عزت وکړو او رایې به ژر ښه او بد سره تفکیک کوو او نوی رئیس جمهور به ژر ټاکو.
دغه سیړنې به نن د جولای په 14 په کابل کې پیل شي. نړیوال سلساتي ځواکونه به د کابل بهر د رایو صندوقونه راوړي او دغه عمل به د نړیوالو سارونکو تر سیړنې لاندې ترسره کیږي. د خالی پورس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکو بیش له نړیوالو سارونکو وغوښتل چې د هغو رایو په سیړنه کې د ورسره مرسته وکړي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ په دویم دور انتخاباتو کې ورکل شوي دي. پاکستان یو ځل بیا له افغانستانه وغوښتي چې خپله خاوره دي د پاکستان پر ضد کارولو ته نه پرېږدي. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې وسوالو د خالی پشپا د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په باجوړ ایجنسۍ کې د پاکستاني عسکرو پر یوې امنیتي پوستې برید کړی وو. په دغه حمله کې د پوست یو عسکر په ګډون د پاوست یو افسر په ګډون درې عسکر وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. پاکستان وایي دا برید له افغان خاورې نه شوی. بلخوا افغان چارواکو په دې وروستیو کې پاکستان ته دا ویلي وو دوی د ترهګرۍ د داسې پیښو غندنه کوي او دا چې بهرنیو وسلوالو ته پناه ورکول د دوی پالیسي نه ده. په تیر وخت کې هم په باجوړ د وسلوالو لخوا په پاوست داسې حملې ترسره شوي دي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي دوی پرون په شمالي وزیرستان کې په تازه هوایی بمباریو کې 14 وسلوال وژلي دي. د پوځ د مطبوعاتو د څانګې مشر میجر جنرال عاصم باجوا ویلي په دغه بمباری کې د وسلوالو اوبه پټنځایونه هم تباه کړل شوي دي. د پوځ لخوا دغه بمباری له هغې لږ وروسته شوې کله چې وسلوالو د میرعلي په پوځي پوسته راکټي حمله وکړه. عاصم باجوا ویلي په وژل شوو وسلوالو کې زیاتره بهرنیان دي خو د هغوی شناخت یې نه دی ښودلی. عسکري چارواکي د هم وایي په بویا سیمه کې درې وسلوال نیولي او دوه ځانونه هغه وختوالو زول کله چې عسکرو د دوی محاصره وکړه. بلخوا د آزادو سرچینو لخوا د پوځ د دغه دابو په اړه څه تصدیق نه دی شوی. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د بجلی په کموالي د واپړې د محکمې خلاف د جولای په 14 نیټه احتجاجي لاریون اعلان کړی. د دغه احتجاجي لاریون مشري به د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک کوي. پرون د خالی پورس په پیښور کې د میډیا سره د خبرو پر وخت پرویز خټک وویل
عوام کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ جو لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہے اگر آپ بھی لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہے ہمارا ساتھ
اولس تہم دعوت ورکوم چسوک د لوڈ شیڈنگ نہ تنگ ہوئی ہاگہ دی ہم زمون سرا ملگری شی مونگ با ددوی پزت احتجاجی لاریون ترسرا کہو او ددوی سرا با د بجلی د کمی پلڑ کی خبر کہو
پھر وہاں پر ان سے بات بھی کریں گے.
بلخوا سیرون کی وای باید صوبائی حکومت د بجلی د لوڈ شیڈنگ خلاف تو مظاہرو پر زی قانونی لار خپل کړی. د خیبر ایجنسۍ د باډي سوداګران وایي چې اوس دغل ته د تیر وخت په پرتله د امنیت وضعه شوې ده او باید حکومت د دوی بازارونه خلاص کړي. دوی وایي چې د پوځي عملیاتو او کرفیو له وجې په زرګونه دوکانونه او د 13-15 کالو راهیسې تړلې پراته دي او د لویو تاوانونو سره مخامخ دي. د باډي یو کاروبار کوونکی وایي
تقریبا دین مخکې مو سروي کړی 10000 نه زیات دکانونه دلته بند شوی دي او په دې 10000 دکانو کې تقریبا نو یو نیم کروڑ 2 کروڑ روپۍ روزانه حساب سره مو سروي کړی دا چې هغه توان روان دی سره مو حکومت غواکو چې مونږ ډیر توان مو شو غو مو شو حکومت نو اوس سوال کوي چې کوم ته د کاروباري ماحول خه ماحول راکی
د سیمې خلک وایي د خیبر بې کوره شوي خلک هم اوس تانه شوي دي او باید حکومت ورته د بازارونو د خلاصولو اجازه ورکړي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ټاکل شوی ده د عراق پارلمان باندې د جولای په 14 نیټه د نوي حکومت پر جوړولو او د سنی اغیانو سره پر لوازنامې غونډه وکړي. دغه پارلمان چې په اپریل کې منتخب شوی د جولای په لومړۍ نیټې د اول وار لپاره غونډه کړې وه، خو د حکومت د لومړیو دریو لوړپوړو چارواکو په ټاکلو کې پاتې راغلي. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی نیکولی ملادینوف په دغه هیواد کې د ګړی خبرداري هم ورکړي. کچېره د پارلمان تقسیم شو غړو نن هم د نوي حکومت پر جوړولو کې څه پرمختګ ونه کړ. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو ته دغه هیواد په مشرقي سیمو کې پر وژنو خفګان ښودلې. تېره ورځ د ډونیسک په میرینګ کاسیمه کې چیرته چې روس پلوه بیلتون غوښتونکي موجود دي په ډزو کې 4 کسان وژل شوي دي. دا حمله له هغې 100 ساعته وروسته شوي کله چې پوروشنکو د هغه 1900 عسکرو وژنه وغندله چې د روس پر پوله په یوې راکټي حمله کې وژل شو. په روانه اونۍ کې د دواړو مشرانو په دویم ځل خبرو کې جو بایدن د پوروشنکو د هغه هڅو مرسته هم وکړه چې غواړي د بیلتون غوښتونکو سره په جنگبندۍ یوه غونډه وکړي. او بل خبردا چې نن به په برازیل کې د فوټبال د نړیوال کپ فائنل د جرمني او ارجنټاین ترمنځ کیږي. ته نړۍ یو شمېر مشران هم دغه لوبې د کتلو لپاره برازیل ته تللي. دا خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. خبرونه مولا فرخنده اسد څخه واوریدل. د افغان ولسمشری کاندیدان پر دې سلاسوي دي چې ټول رائے لسره وڅېړل سي. اشرف غنی احمد زای وای
د دې سیرنې نتیجه به د زړه کومینه منو او هر څو چې د دې سیرنې په نتیجه کې د افغانستان ولسمشری لانسي بل ورور به د ورور پایس منی.
پاکستان وای افغانستان د خپل خاوره د دوی پر زید کاریدو تنه پرېږدي. د پاکستان پوځوای په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په تازه لړۍ کې 14 وسلوال وژلې. د شمالي وزیرستان د شاول اوسیدونکو وای د بندولارو له کبله ډېر ستونزې ورپېښې دي. او که د خبرونه ترپای را سره واست نو په باختر ستوري اونیز پروگرام کې به واوري چې د پېښور اسلامي کالج د پښتو او پښتنو لپاره څه کوي.
هر وخت د خپل اتلانو ورځې منځو د دین علاوه د پښتو یو ورځ کوونه پای کې ټول طالب علمان الکان چې دی غیم په خپل ثقافتي جامه کې راځي او جنکې هم
د دې هر څوري دوته لمشال ریډیو سره اوسي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لسونه یو کړکیچ او ناندری ورسته پرون د افغانستان د ولسمشری د څوکۍ دواړه کاندیدان د دویم دور د انتخاباتو د ټولو رایو پر بیا څېړنه سره سلاسو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری په منځګړیتوب دواړو کاندیدانو ومنله چې د بریالیتوب په صورت کې به د ملي وحدت پر بنسټ یو حکومت رامنځته کوي. دوی وویل چې د داسې یو حکومت پر چوکاټ هم سلا سره کړی ده. نور تفصیل د اجملن په ریپورت کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ولسمشری د څوکۍ دواړو کاندیدانو په کابل کې په دوه ورځې پرلهپسې خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې د دویم دور انتخاباتو ټولې رایې به له سره څېړل کېږي او همدارنګه یې ومنله چې که دوی هر یو ولسمشر شي د ملي وحدت یو حکومت به جوړوي. جان کیری دا خبرې تېره شپه په کابل کې په هغه خبري غونډه کې وکړې چې د ولسمشری د څوکۍ دواړه کاندیدان اشرف غنی احمد زی او عبدالله عبدالله هم ترڅنګ ولاړ وو. جان کیری وویل
With respect to national unity, نوموړی وایي ملي والی ته په پام د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړو کاندیدانو توافق وکړ چې د رایو د تفتیش نتیجه به مني او د انتخاباتو ګټونکي به ولسمشر کیږي او په فوري توګه به د ملي والی حکومت جوړوي. عبدالله عبدالله چې د انتخاباتو لومړني نتایج رد کړي او پرون د سل په سلو کې رایو د بیا څېړنې او د ملي وحدت پر بنسټ د یو حکومت د جوړولو په اړه وویل. عبدالله وایي موږ ژمنه وکړه چې د رایو د تفتیش د پروسې له بشپړېدو وروسته د ملي وحدت د یو حکومت جوړول پیلو او انشاءالله چې موږ دا د افغانستان او ملي یووالي د ټینګښت په ګټه بولو او په دې اړه توافق ته هم رسیدلی یو. اشرف غنی احمدزی هم ورته خبره وکړه او نوموړي هم د ټولو رایو له څېړنې وروسته د ملي وحدت پر بنسټ د یو حکومت پر جوړولو ټینګار وکړ.
هر رایه د هر افغان څېړنې لاندې ونیول او د څېړنې کې به بین المللي معیارونه او بین المللي افراد شامل او دخیل موږ دواړو منلي چې د دې څېړنې نتیجه به د زړه له کومې نه منو او هر څوک چې د دې څېړنې په نتیجه کې د افغانستان ولسمشر اعلان شي بل ورور به یې د ورور پایس مني. موږ په دې هم موافقه کړې چې پس له دې نه چې نتایج اعلان شي د ملي وحدت یا حکومت به په ګټه جوړ.
دا ولسمشر د څوکۍ دواړو کاندیدانو د افغانستان له وسنی ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې د رایو د بیا څېړنې لپاره د مناسب وخت برابرولو په خاطر د نوي ولسمشر د لوړې مراسم وسنډوي. افغان ولسمشر حامد کرزي د ولسمشر د دواړو کاندیدانو ترمنځ د توافق هرکلی کړی. ولسمشر کرزي تیره شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي انکوبش سره له خبرو وروسته په یو خبري غونډه کې وویل زه د دې اعلان هرکلی کوم او هیله لرم چې د سل په سلو کې رایو څېړنه به هر څومره زر چې ممکنه وي پیل شي. دا ولسمشر د ویندوی دفتر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي حق لیکه مخفور کړی چې پکې له نوموړي څخه د دواړو کاندیدانو اشرف غنی او عبدالله په استازیتوب غوښتي. د نوي ولسمشر د لوړې مراسم د اگست له دویمې نیټې تقریبا یوه میاشت شاته وغورځوي. جان کیری خبریالانو ته وویل چې د رایو بیا څېړنه به په کابل کې کیږي او د ولایتونو څخه به د ایساف په مرسته د رایو ټول صندوقونه کابل ته انتقالیږي. د رایو څېړنه به د ملګرو ملتونو په مشرۍ د نړیوالو څارونکو په مرسته د کاندیدانو د استازو په حضور کې ترسره شي. جان کیری ویلي د رایو دا تفتیش به د نړۍ په لوړو معیارونو ترسره شي څو پر دې پروسه د خلکو باور بیرته پر ځای شي.
اجمل اندو پاکستان یو ځل بیا له افغانستان غوښتي چې خپل خاوره دی د دوی په وینا د پاکستان پر ضد کارول ته نه پرېږدي. پاکستان دا غوښتنه تر هغه وروسته کړې چې وسلوارو د شنبې په شپه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په باجوړو جنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو پر یوه امنیتي پوسته برید وکړ. زبی الله شفق نور حال راکوي.
پاکستان یو ځل بیا له افغان دولت غوښتي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارولو ته پرېنږدي او په دې خاوره کې د میشتو ترهګرو مرکزونو له منځه یوسي. پاکستان دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې وسلوالو د شنبې په شپه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پر یوې امنیتي پوستې وسلوال برید کړی و چې په ترڅ کې د پاکستاني پوست د یو جګپوړي افسر په ګډون لږ تر لږه درې سرتېري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي وو. پاکستان تور لګوي چې دا برید د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د افغانستان له ختیځ ولایت کونړ څخه شوی چې له امله یې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت افغان دولت ته شدید اعتراض کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یو خبري شوی خبر پاڼه کې ویلي موږ له افغان خاورې څخه پر خپلو ځواکونو وسلوال برید په کلکه غندو او په دې اړه مو په اسلام آباد کې افغان سفارت او کابل کې افغان دولت ته شدید اعتراض کړی دی. موږ له افغان دولت یو ځل بیا غوښتنه کوو چې په خپله خاوره کې د ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. پاکستان له افغان خاورې څخه پر پاکستاني ځواکونو د وسلوالو د برید خبره په داسې حال کې یو ځل بیا راپورته کړې چې افغان دولت څو ورځې وړاندې پاکستان ته د افغانستان د یو جګپوړي پوځي پلاوي تر سفر وروسته په ډاګه ویلي وو چې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله په ګډون د دې ډلې یو غړی هم په افغانستان کې نشته. بهرنیو ترهګرو ته پناه ورکول د افغان دولت پالیسي نه ده بلکې افغانستان په خپله د تروریزم ښکار دی. خو پاکستان بیا وایي چې په دې حساسو شیبو کې چې په شمالي وزیرستان کې پاکستاني ځواکونو د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي افغان دولت باید په دې لړ کې زموږ مرسته وکړي او پر خپله خاوره د وسلوالو مرکزونو له منځه یوسي سو د تروریزم په ضد روانه مبارزه په کامیابۍ سرته ورسیږي. پاکستاني ځواکونو د جون له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د کورنیو او بهرنیو سخت دریځه وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون د 400 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. خو خپلواکو او د شمالي وزیرستان ځایي سرچینو لا تر دې دمه د پاکستاني ځواکونو د دې ادعا پخلی نه دی کړی. یاد دی چې افغان پولیسو سیرما د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې تر دې مخکې پر پاکستاني ځواکونو د وسلوالو بریدونو مسؤلیت په دې سیمه کې میشته د عمر خالد خراساني په مشرۍ د پاکستاني وسلوالو طالبانو ډلې منلې.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. د پاکستان پوز متواتی څنګه ایس پی آر ادا کړی دی چې په شمال وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې په تازه بریدونو کې پرون دیارلس وسلوال وژل دي. د ایس پی آر لخوا خبر شوی بیان کې ویل شوی چې په عملیاتو کې درې وسلوال نیولي او دوه نورو خپل ځانونه الوزولې دي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعاتی څنګه آی ایس پی آر تر مخه تیره ورځ شمالي وزیرستان کې په هوایی بریدونو کې دیارلس نور وسلوال وژلي او د دوی اووه مرکزونه یا پټنځایونه یې هم تباه کړي. د خبر پاڼې له مخه وسلوالو ځنا مرکزونه یې هغه مهال بمبار کړي کله چې شمالي وزیرستان میرعلي کې وسلوالو په امنیتي پوسته باندې د راکټو توغندي ورشړلي ول. د دوی په وینا وژل شو وسلوالو کې زیاتره بهراني وسلوال دي او د دوی اسلحه ګولې بارود یې هم تباه کړي. آی ایس پی آر د وینا تر مخه شپږ موټر سایکل کې نصب کړی شوی ریموټ کنټرول بمونه، دوه دمکه خیزو موادو نه ډک ګاډي، یولس خودکش یا ځانمرګي بریدونو جیکټې او زیات شمیر کې بارود او اسلحه یې هم په قبضه کې اخستی. عسکری ذرایع دعوه کوي چې بویا سیمه کې د یو ازبک وسلوال په شمول درې وسلوال یې نیولي او دوه ځانمرګي بریدګرو وروسته له هغې ځانونه الوزولي کله چې امنیتي سرتیرو بویا سیمه کې د دوی ګیرچاپیره محاصره وکړه. د فوز مطبوعاتي څانګې تر مخه دوه د بارودونه ډک ګاډي د جنګي الوتکو په بریدونو کې دیګان سیمه کې تباه کړي. میران شاه کې موجود عسکری چارواکی وایي میران شاه میرعلي کې زیاتره برخې په کنټرول کې اخستی او میران شاه د تاخیل سړک باندې مخ په وړاندې روان دي، خو د فوز دغه داوو په اړه وسلوالو طالبانو سره نه دی ویلي او سیمه ته د میډیا او خبریالانو په تګ بندیز له وجې د دغو داوو پوره سپیناوی مخې ته نه راځي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په شمال وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې له سیمې څخه په لکونو کورنۍ په کډه کولو کې مجبوره شوې دي او بلې خواته په شاول سیمه کې ایثار پاتې شوي خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د شاول اوسیدونکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د ګرځبندیز له کبله د خوراک څښاک څیزونه ورسره ختم شوي دي. دوی د حکومت څخه د په کرفیو کې یا ګرځبندیز کې د نرمي کولو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل له ډیر اسماعیل خان د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود را کوي.
د قطبی وزیرستان شوال کا بالیون ویایی چه ده پریشن ضرب از پواجه پا دوی پا سه ٹھول لیار بند خوراکی شیونا ختم او کوی بایا ی دام راوی چه هر سڑای واس نلاری پا دا غا با ریشه ده شوال زن و سی دون کی پا دا رنگ جا گیجی یو کم عمر طالب علم چکم دے ضرب عزب آپریشن پواجا پشاوال چھے ایسار سا بگ زن پاتے دائے خبرو تا ہاں غوجوان چھے د سیمنا د قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر د شوال د قبائلیان سرا پدا مشکل کش زان شریک بولی او دا ہزیا توی
شاول خان کا دے روز او دے تن دے تکلیف نمری نہ دے ون طرف تلاشی نہ چکی مدوری تے تخین طرف تلاشی اخر دا خلاص ہو کو گنا اے دی پبرا کو جس پہ شو غم رتا ہو دے شاول خان تے سرا دی مو جینا مروا دو زدی تا سلام کو چے دے چکی مد دمرا صبر نہ چارو کھچے دو انشاءاللہ دی او زو پہاڑ فورم کا چگا
دے شوال کا بالیون ویائی چاکومت دے دے خوراکی شیونو بندوباس ورطوک کی اولیا دے بند لیار خلاصی کی چمیش دے دغی مشکل پخپلا مخنیوائی وک کی سلاب ما مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د پاکستان د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په همدې عملیاتو او لاغه راپیښو ستونزو کې پاتې کیږو. کډوال وایي چې حکومتي مرستې ورته ناکافي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم پر وفاقي حکومت غږ کړی چې نړیوالو او ملکی غیر ملکی مرستندوی ادارو ته دې د مرستو ورکولو اجازه ورکړل سي، ځکه چې د شمالي وزیرستان کډوال هم بهرنیو مرستو ته د دوی په وینا اړتیا لري. دا چې په حالاتو کې نړیوالې مرستندوی ادارې په امدادي کارونو کې څه ستونزې لري او آیا له سیمې څخه بې کوره شوي خلک هم نړیوالو مرستو ته رښتیا هم ضرورت لري او که څنګه، پر دې موضوع زموږ همکارې مالیه امیرزاده دا رپورټ برابر کړی.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د جولای په 11 نیټه په وزیر اعلی هاوس په خبر کې پر وفاقي حکومت غږ کړی چې نړیوالو او ملکی مرستندوی ادارو ته دې له شمالي وزیرستان له کډوالو سره د مرستې اجازه ورکړل شي.
انټرنیشنل این جی اوز کو اجازه دی جائے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے.
نړیوالو مرستندوی ادارو ته اجازه ورکول پکار دی ولې چې موږ ته ضرورت دی او دا کډوال به واپس هم خپل سیمو ته لیږدول غواړي. د دوی کار به په لس شل یا دیرش ارب روپو ونه چلیږي او دوی له د سلو نواخله تر 200 ارب روپو پورې د مرستې ضرورت دی.
مدد کی ضرورت ہے.
په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ټی ایم ای د شمیر تر مخه د روان کال د جون د میاشتې پر 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د شروع شوو پوځي عملیاتو له امله خواوشا 900 کورنۍ بې کوره شوې دي. د بشري حقونو د سر نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ هم دغه ناورین ته په کتلو سره پر حکومت غږ کړی چې باید د زرګونو کسانو د صحت او نور بنیادي ضرورتونه پوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې وفاقي حکومت څو ورځې مخکې ویلو چې دوی نړیوالو مرستو ته ضرورت نه لري. دا چې نړیوالې مرستندویا ادارې دا وخت شمالي وزیرستان له متاثرینو سره د مرستې په برخه کې څه مشکلات لري، د پاکستان هیومانیټیرین نیټورک مرکزي نماینده ایمل خټک وایي.
پی ڈی ایم ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی پروسا وزا کڑی دا چی آگے مطابق واڑی این جی او واڑی چاہ تے ڈاکو کی چارو کی نو آگا دپار آگا فورما بٹا کئی ہوگا این او سی علی ملکی تنظیموں دا پارا خو این او سی لگ آسان دے خدا خارجی تنظیموں دا پارا لگ مشکل حکوم سطح بانے چی داخل لگ بے کورشی بھی دی نو آگے دپارا پکار خدا وا چی حکومت مناسب منصوبہ بندی کرے ہوئے والے متاثفانہ انتظامات دا نش برابر دی سارا انتظامات تو چی منگور ہو دی اور خدشہ پیدا کی گی چی حکومت تتی جو گا نہ دے چی رہتے خل کو آگا رنگی خصبانہ ہو کی سمنا پکار دے ضروری خبر ہے چی حکومت بمخ کے رسطو دیتا مجبوری گی چی آگا بارانی ادارو تا ملکی ادارو تا مرس چی دا پالرہ گو کی.
د وزیرستان د کډوالو لپاره د وزیرستان متاثرین په نوم د جوړې شوې کمی کمیټه صدر نثار علی خان وای د حکومت لخوا دوی سره کېدونکې مرستې ناکافي او غیر منظم دي، نو ځکه دوی بهرني امداد ته هم ضرورت لري. د وزیرستان متاثرین کمیټي مقصد د بې کوره شو لپاره راغلي مرستې پر ځای لګول او د دوی د ستونزو هوارولو کې مرسته کول دي. د یادې کمیټې غړي او نوښتګر دیدار د کډوالو مشکلات له بیانولو سره له حکومت نه مطالبه کوي چې بارني امداد ته د اجازه ورکړل شي.
کوم دي ته د غاجو شوی دي د رسن د ورکول ولا د زین په اندنه کوم دي یا نغد دي کوم د ورکول کیږي هغه د دومره مشکلات ته هو نړیواله مرسته بند کړ دي. نړیوال سره د اتحاد نه ضد ضرورت دي ځکه چې د کټ په بانو کې چې کوم خل پروت دي د بغیر د سر مره وتل دي 12000 روپے دوی ته نو مول دي چې دا ورکو هغه شته نه روپے کوم څه دا هم بنيو کی چې دا نړیوال مرسته د خل ته کوم یو غانه دي چې کوم دونر ریسو سرکار کوي هغه ته اجازه ورکي.
په دې اړه د وفاقي حکومت دریس معلومولو لپاره مو د متعلقه چارواکو کو سره د رابطې کوشش وکړ خو کامیاب پکې نه شو. لا په داسې حال کې ده چې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره په فاربنو بکاخیلو کې یو کیمپ جوړ دی. خو د شمالي وزیرستان زیاتره کډوالو په بنو او یا په خیبر پښتونخوا کې د خپلو خپلوانو کره پناه اخیستې ده.
ملیحا امیرزاده وه. د خیبر پښتونخوا حکومت به په صوبه کې د بجلی د کمښت په ترڅ کې د وابډا محکمې پر ضد د جولای پر 16 نیټه احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. د دغه احتجاجي لاریون مشري به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک کوي. بلخوا کارپوهان د صوبایي حکومت دا ګام غیر عیني او غیر قانوني بولي او وایي چې په کار ده چې صوبایي حکومت په دې لړ کې عیني لاره خپل کړي او دا مسله په وفاقي توګه له مشرانو سره شریکه کړي. غلام غوث پرې رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د جولای په 14مه نیټه به د وابډې په ضد احتجاج ترسره کوي. د لړکی د خیالي پورس په پیښور کې له خبريالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل،
عوام ته به دعوت دیتا ہوں کہ جو لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہے، اگر آپ بھی لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہے ہمارا ساتھ.
ولس ته هم دعوت ورکوم چې څوک د لوډ شیډنګ نه تنگ وي هغه دې هم زموږ سره ملګری شي. موږ به د دوی په ضد احتجاجي لاریون ترسره کوو او د دوی سره به د بجلی د کمی په لړ کې خبره کوو،
پر وهاں پر ان سے بات بھی کریں گے.
خو بلې خواته کارپوه خادم حسین وایي چې د بجلی د کمی په لړ کې د صوبایي حکومت احتجاج کول یو آئینی او قانوني ګام نه دی او پکار ده د بجلی د کمی په لړ کې د پښتونخوا حکومت آئینی لاره خپل کړي او د مشترکه مفادات کونسل چیرمن ته د لړ کې خط ولیکي.
او یو منتخب حکومت چې کله احتجاج کوي دا نه داسې پته لګي چې هغه آئینی لارې نه استعمالي، غیر آئینی لارې استعمالي. او غیر آئینی لارې استعمالول د هغه آئین لاندې حکومت کې ناست تا او بیا غیر آئینی لارې استعمال دا یو ډېر لوی تضاد دی. آئینی طریقه دا ده چې دی دی کونسل آف کامن انٹرسٹ چیئرمین ته خط ولیکي، دغه باندې میټنګ کال کړي، په هغې باندې یو هفته کې دو هفتو کې میټنګ کېدی شي، بیا په هغې باندې دی د ټولو جماعتونو په خیبر پښتونخوا کې کانفرنس راغوښتی شي.
او خبریال او ټی وی اینکر پرسن ریاض داودزی وایي چې د احتجاج د لارې د مرکز او صوبې ترمنځ د بجلی او وابډې مسله نشي حل کېدلی او پکار ده په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی ممبران دا ستونزه راپورته کړي.
زه خپل فکر نه کوم چې احتجاج د دې لپاره په دې کې پکار دی. احتجاج خو داسې پکار دی چې د دې ډېر شو نه زیات تنان په قومي اسمبلی کې دي چې هلته به قاعده دا غږ پورته کړي چې بھائی مونږ سره د بجلی په مت کې زیاتې کېږي. احتجاج د دې حق ته او دې دیو کې خو په احتجاج دا مسله سر ته نه رسېږي.
دا یادونه ورله چې د دین وړاندې د اوبو او بجلی د وزیر مملکت عابد شیرعلی لخوا په پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د یو شمیر ام پی ایګانو په حلقو کې د بجلی د غلا تورونه لګول شوې دي او د خیبر پښتونخوا د موجوده حکومت او د پښتونخوا د تیرو حکومتونو د دریض دی چې پښتونخوا صوبه د خپل ضرورت نه زیاته بجلی پیدا کوي او په کار ده د لوډ شیډنګ په لړ کې مرکز د پښتونخوا سره رعایت وکړي. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پته کېږي، یو پلو د خیبر پښتونخوا حکومت احتجاج اعلان کړی دی، بل پلو د صوبې خلک وایي چې د روژې په میاشت کې د بجلی په نشتوالي کې لا زیاتوالی راغلی. دوی وایي چې په خاصه توګه په روژه کې دوی له دې کبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزی پرې رپورټ لري.
د چارسدی اوسیدونکي سید انور شاه مشال رډیو ته وویل چې د دوی پسیمه کې د عام ورځو په نسبت د روجې په میاش کې د بجلی لوډشیډنګ زیات شوی دی.
یو ګنټه بجلی وی او درې سلور ګنټې نه وی. ډېره سخت ګرمي ده، تاسو خپل پته بل په شکل موسم دی. نو بزن ته ببوزي وګین نور څه ده غري. په خوانی ده غري ببوزي زن ته وخی غ لاس ولا پکې نه دي. بس یو خپل خو کې یو کله بر اسمبلی کله لاندې اسمبلی او انتهایی تکلیف دی.
د ټانکی اوسیدونکي اسمت شاه وایي چې د دوی په کلی کې د بجلی هیڅ پتن لګي چې څه وخت لاړه او څه وخت برازي.
لکه زه دا ویلی شم چې کم از کم 15 غنټې مسلسل بجلی په کار ده، ځکه چې په دې روزه کې خو خوب نه وکړي، څلور 15 غنټې مسلسل خوب نه کینو، دا روزه داسې نه تیریږي. وولټیج مکینه چې کومه دې ماشين چې دی هغه به وبن راولي او نور چې لکه ضرورت دی هغه زموږ په دې بجلی باندې نه پوره کیږي.
د سوابیا سره تعلق لرونکي رشید خان څخه مو چې کله د بجلی د لوډ شیډنګ او د هغې له وجې د اولس د ستونزو په اړه وپوښتل، نو د هغه وینا وه،
ټول سوابیا کې چې کوم دی بجلی ډیر شارټیج دی، بجلی بالکل لسره شته نه او کیم نه ډیره زیاته کم ده. باقی باندې کوم دې څه شي مشین په کوم دې کار نه کی، نه فریج، نه ټی وی، نه پکی. پروژه کې خلک دا کی چې پکی هو د سره کار نه کی، پرجونه کار نه کی، وره کوم نه په بای باندې هلی او چې کوم څوک آرام کول نشي، نو بس خلک چې کوم نظم کو توزی یا ونه د لاندې چې کوم نیم لاس دی خوب کی.
د کرک ضلع اوسیدونکو عادل وهاب وای چې د بجلی نشټوالي لوجې د ګرمۍ په دې موسم کې روجنیول یو په دوه سخت شوی دی.
روجه هډیره ګرانه ګرمۍ نن سبا
گرمی کم آگے دے لکا چورا گرمی او بجلی چی نہیں نو دا لکا روجہ نی وقت بیڈے را گرانے چی لوگ کستا
یاد دیوی چی وفاقی حکومت پر روجہ کی دا بجلی کم لوڈ شیڈنگ او دا روجماتی و پیشمنی پوختنو دا لوڈ شیڈنگ نکولو اعلان کرے ہو او دیتا دی پام وی چی دا خیبر پختنخوا حکومت بجلی کی دا خپل حق نمیلاوی دولا وجی دا روانی میاشتی پش پڑا سمنیٹا دا وفاقی حکومت پر ضد دا احتجاجی مظاہری کولو اعلان کرے دے زلان یو سبزے مشال ریڈیو پیخبر
تاسو مشال ریډیو اورې درنو اوریدونکو وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سو راځي چې له فرخنداسر څخه د خبرونو لنډیز وورو
د افغانستان د ولسمشر په انتخاباتو کې د اتو ملیونو رایو سړنې بانن په کابل کې د نړیوالو د سارنې لاندې پیلېږي. نړیوال سلساتي ځواکونه به د کابل بهر د رایو صندوقونه راوړي او دغه عمل به د نړیوالو سارونکو تر سړنې لاندې ترسره کیږي. پاکستان یو ځل بیا له افغانستانه غوښتي چې خپله خاوره د پاکستان پر ضد کارولو ته نه پرېږدي. وسلوالو د خالی پشپه په باجوړې جنسۍ کې د عسکرو په یوې امنیتي پوستې په برید کې د پوځ د یو افسر په ګډون درې عسکر وژلي او درې نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه وای په شمالي وزیرستان په پرونی بمباریو کې دیارلس وسوال وجلی. د آی ایس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باج وویلی په دغه بمباری کې د وسوال اوه پټنځایونه هم تباه کړل شوي دي. بلخوا د آزادو سرچینو لخوا د پوز د دغه داوو په اړه څه تصدیق نه دی شوی. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د بجلی په کموالي د وابلې د محکمې خلاف د جولای په 14 نیټه احتجاجي لاریون اعلان کړی. دغه احتجاجي لاریون مشري به د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک کوي. د خیبری جنسۍ د باړې سوداګران وایي د تیرو 15 کلونو راهیسې دوکانونه تړلې پراته دي او باید چې اوس حکومت دغه مارکیټونه خلاص کړي. د افغانستان په ننګرهار کې د خالی پورز یو ځانمرګي برید درې بهرني سرتیري ژوبل کړي دي. ټاکل شوی دا د عراق پارلمان بنند د جولای په 14 نیټه د نیمې حکومت پر جوړولو غونډه وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن پرون د خالی پورز د کردستان د ولسمشر مسعود برزانی سره د نوې حکومت د جوړولو پر ضرورت خبرې کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو ته د دغه هیواد په مشرقي سیمو کې د خلکو پر وژنو خفګان ښودلې او نن به په برازیل کې د فوټبال د نړیوال کپ فائنل د جرمني او ارجنټاین ترمنځ کیږي. د نړۍ یو شمېر مشران هم د دغه لوبې د کتلو لپاره برازیل ته تللي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدو چې فرخنده اسد وړاندې کاو او اوس په اسلام آباد ته ولاړ سو او وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانونن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعاتو باندې باس کړي دي. د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل لوستي دي.
نن د پاکستان باز ورسپانو خپل ادارې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په سرګندونو لیکلي دي چې د جمعې په ورځ کراچۍ کې یوې خبری غونډې ته د وینا په وخت نوموړی وې مشرف ته د محفوظ لارې ورکولو لپاره د اسټابلیشمنت سره مذاکرات شوي وو او د هغې په وجه پرویز مشرف د صدارت نه مستعفی شو او دغه مذاکراتو کې د مسلم لیگ نون مشروالي هم اعتماد کې اغستی شوې وه او دا هر څه د هغوی په رضا شوي وو. اداریه وایي چې د دې په جواب کې د مسلم لیگ نون صوبایي او مرکزي وزیران میدان ته راغلل. د خبرتیا خبرونه وفاقی وزیر وای که داسې سړیل شوی وي نو هغه با پیپلز ګوند کړی وي او مسلم لیگ نون پکې حصہ دار نه دی. دا شندر ریلوی وزیر خواجه صاد رفیق وای د پرویز مشرف په ضد مقدمه د عدالت په حکم شروع کړی شوی ده او عدالت به د هغه د مستقبل فیصله کوي. د ده په خبره عدلیه آزاد ده او په خپل یوسف رضا ګیلانی او راجا پرویز اشرف د وزیر اعظم په حیث عدالتونو ته بلل شوی دي. اداري اخره کې لیکي چې یوسف رضا ګیلانی خپل خبرو کې کوم انکشافات کړی دي هغه یقینا د اندېښنې وړ دي او څنګه چې هغه ویلي د پرویز مشرف په معامله د اسټابلیشمنت او حکومت ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي نو ظاهره خبره ده چې دا اختلافات به د ملک او جمهوریت لپاره خطرناک وي. پکار ده چې داسې لار خپل کړی شي چې ورسره ملک د خطرو او چیلنجونو نه روزي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې شمالي وزیرستان کې د روان پوځي اپریشن لوجې د پیښور په جیل د حمله یره سیوه شوې ده او هغه ځکه چې دلته د ډاکټر شکیل افریدي په ګډون بعضې حساس قیدیان موجود دي. د کوم د حوالګې لپاره چې صوبائی حکومت دولس ضلع وفاق ته خط ولیکو خو وفاقی حکومت په دې سترګې پټې کړې دي. اداریه وایي چې هر څوک د بنو او ډیرو جیل حملې رستو د پیښور هریپور او ډیر اسماعیل خان په سنټرل جیلونو سکیورټی سخت کړې شوې ده او د حملې گنجائش د نش برابر دی خو بیا هم صوبائی حکومت دا خطره لپاره نشوېسته. اداریه د پیښور جیل د سکیورټی په حواله لیکي چې یو خدای ډیر په محفوظه علاقه کې دی بل د جیل سره خوښه لوړ ودانو باندې ماهر نشانه باز کینول شوې دي. د دې نه علاوه د ماخام سره سم جیل مخې ته تیریدونکي سړک د ټریفک دپاره بند کړي شي او ورسره ورسره د جیل نه ګیر چاپیره پاخه دیوالونه ولاړ دي. خو بیا هم د ډیر احتیاط ضرورت دی. اداري آخره کې وایي چې څومره خرچه صوبایي حکومت د پېښور جیل په سیکیورټي کوي، که دا حساس قیدیان مرکزي حکومت خپله ولکه کې واغستل نو د صوبایي حکومت دغه خرچه به په بل ځای کې په کار راشي. بل دا چې د سړک بندېدو په وجه عام خلکو ته کم تکلیف وي، نو که دا قیدیان نه وي نو دغه خلک به هم د تکلیف نه بچ شي. نو ښه به دا وي چې مرکزي حکومت د صوبایي حکومت په درخواست غور وکړي او حساس قیدیان بل ځای ته منتقل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرایډی ټایمز مجلې د پاکستان د ستراتیژیکي ژورتیا پر پالیسۍ کې د بدلون په اړه مقاله خپره کړې ده. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو په اړه، د امریکا د امیدونو په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو غټ کې درته انیس اجمل وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز مجله په یو مقاله کې لیکي کې یو پاکستان له ډیرو بحرانونو سره مخ دی، نو بلې خواته د نړۍ په نظر کې یو تنگ نظر او د واک ترلاسه کولو وږی هیواد په توګه کتل کیږي. مقاله زیاتوي چې دا تنزیه خبره ده، خو تماتې هم کیږي چې پوځي اسټبلیشمنټ دا خوب لیدلو چې په افغانستان کې به د خپلو پوځي ګټو لپاره نور کسان وکاروي. مقاله لیکي چې دا یو ویرونکې خبره ده چې هم دغه پالل شوې ډلې د پاکستان پر ضد شي، او که چېرې بیا په واک کې دغه ډلې راغلي نو د خپل چتر لاندې به ټول پاکستاني وسله والی ډلې راغونډې کړي او د نویمې لسیزې تیارو ته به یې بوزي. مقاله زیاتوي په افغانستان کې د ستراتیژیکې ژورتیا پالیسي به داسې شي لکه یو کس چې د خپل ځان لپاره په خپله قبر کني. د دې لبه چې پاکستان په ټولنیز او اقتصادي توګه کمزورې شوی او په سیاسي توګه تقسیم شوی دی. د لیکوال په وینا غیر ریاستي عناصر سره اړیکې لرل لوی او خطرناک تیروتنه ده، ځکه چې د دې نتیجې د هیواد هم آهنګې او امنیت لپاره لوی چیلنجونه ولاړوي. پاکستان به هم دا خبره یقیني کوي چې بغیر له توپیره د ټولو غیر ریاستي عناصرو پر ضد کاروایی وکړي، نو د دې مطلب به دا وي چې پالیسي یې بدله کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د اوباما انتظامیه هیله څرګندوله چې د کلونو راهیسې له افغان ولسمشر حامد کرزي نه د مایوسۍ او په هیواد کې د کامیابو انتخاباتو وروسته به یو داسې مشر واک ته ورسیږي چې هیواد مستحکم کړي او په دغه هیواد کې امریکایي سرتیرو ته د روان کال وروسته هم د پاتې کېدو اجازه ورکړي. خو د ورځپاڼې په خبره د افغانستان صدارتي انتخاباتو د دویمې مرحلې نږدې یوه میاشت پوره شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په بیړه د جمعې پر ورځ د کابل سفر وکړ. د دې سفر مقصد په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو پر سر راپورته شوی بحران ختمول وو. رسپانه لیکي چې دې کار د افغانستان کمزوري حکومت د ماتولو له ګواښ سره مخامخ کړو. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه د کال تر پای له افغانستان وځي. رسپانه لیکي دا یو نظر دی چې عبدالله عبدالله چې ورسره د پخواني جنگ سلارانو مرسته ترلاسه ده کېدای شي چې په واک قبضه وکړي. د دې په غبرګون کې امریکایي او اروپایي چارواکو دړکه ورکړې وه، که چېرې بحران په پرامنه توګه حل نه کړل شو نو امداد به پې بند کړي. رسپانه لیکي چې امریکایي چارواکو د تېرې جمعې پر ورځ ویلي وو چې په دې حالاتو کې یوې غاړې ته ودرېدل ډېر خطرناک دي، ځکه چې د دې هېواد ودانولو لپاره یې اربونه ډالره خرچ کړي دي او د دفاع لپاره یې د زرګونو ځواکونو قرباني ورکړې ده. رسپانه لیکي چې د افغانستان پخواني او موجوده چارواکي په دې خبره سلا شوي دي او ټینګار کوي چې د مسئلې حل اوس هم ممکنه دی، خو وخت په تیریدو دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اروپایي ټولنې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو یو شمیر نور مشران هم په تور لیست کې شامل کړي دي او پر هغوی بندیزونه لګولي دي. روس د اروپایي ټولنې دا ګام غندلی او ویلي دي چې دا ډول اقدامات د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په هواري کې مرسته نه کوي. اجملند نور حال کوي.
اروپایي ټولنې د اوکراین په ختیځ کې د خپل سرو جمهوریتونو د بیلتون غوښتونکو یولس چارواکي په هغه لیست کې راوستي دي چې پر سفرونو یې بندیز لګیدلی او شتمنۍ هم کنګل کیږي. اروپایي ټولنې د دې اونۍ په پیل کې پر دې بندیزونو موافقه کړې وه، خو د دې کسانو نومونه پرون په ډاګه شول. په نوو نومونو کې یو څلوېښت کلن سیاسي سلاحکار الکساندر بروادی دی چې له مسکو څخه دی او د روسیې یو تبه چې خپل ځان د ډونیتسک د خلکو د جمهوریت صدراعظم بولي شامل دی. د لوهانسک یو شمیر بیلتون غوښتونکي مشان هم په دې فهرست کې لیدل کیږي. تر اوسه پورې اروپایي ټولنې د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ په خاطر په دوه اویا کسانو او دوو ادارو بندیزونه لګولي.
د اروپای ټولنې رسمي مجلې ویلي هغه بندیزونه چې د دې اونۍ په فایل کې پرې د دې ټولنې استازو موافقه کړې د جولای له 12 نیټې څخه عملي کیږي. روسیې د اروپای ټولنې دا بندیزونه غندلي. په بروکسل کې په اروپای ټولنه کې د روسیې استازي ولادیمیر شیزوف ویلي په تور لیست کې د بیلتون غوښتونکو مشانو شاملول د اوکراین په ختیځ کې روان کړکیچ له هواري سره مرسته نشي کولای.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریډیو اورې. په پاکستان کې له ډېر مودې راهیسې سیاستوال پر یو بل تورونه لګوي او د یو سیاسي ډله د بل سیاسي حکومت پر ضد احتجاجونه او ناستې کوي. د پاکستان په موجوده حالاتو کې دغه احتجاجي ناستې په دغه هیواد کې جمهوریت څومره تاوان رسولی سي؟ له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر پر رپورټ لري.
که یو پلو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پاکستان مسلم لیگ نن په مشر نواز شریف ټکونه کوي چې اوټونه په درغلو غټلی باید چې الیکشن کمیشن یې پلټنی وکړي او دا چې دوی به د اگست په 14 نیټه اسلام آباد کې د حکومت پر ضد لانګ مارچ کوي. نو بل پلو حکومتي ګوند وایي چې د عمران خان د درنو او احتجاجونو لګبله جمهوریت او پاکستان ته زیان رسی او د دې عمل له وجې د هم راتلونکو ټول ټاکنو کې ګټه نشي کولی. د لړکی د اطلاع تو وفاقی وزیر پرویز رشید درسنو سره خبرو کې د رستیو کې صدا سي ویلی وو
2019 کا انتخاب بھی آپ نہیں جیت سکیں گے.
د کال 2019 انتخابات هم نشي ګټلې او زه دا داوه کوم زه غټه خبره نه کوم خو د عمران خان حرکتونو ته چې ګورم نو دا وایم چې د کال 2019 اوټونه هم دې نشي ګټلې او دې کې به هم د بدترین ماته سره مخ کیږي خو ته بیا هم وې چې اوټونو کې ټګي شوې ده.
همدارنګ بهولپور کې خپل جلسه کې عمران خان د حکومت پر ضد د لانګ مارچ اعلان کړی وو.
14 اگست کو پاکستان کی جمہوریت کو بچانے کے لیے
14 اگست د پاکستان جمہوریت بچ کولو لپاره بعد پاکستان د ګډ ګډ لوی واړه ځوانان او بوډاګان او زنانا اسلام آباد ترازی او موږ به کم از کم 100,000 خلک راغونډو او د حکومت د درغلې په ضد به لانګ مارچ کوو.
کله چې مشال ریډیو د دواړو ګوندونو په یو بل د تورونو په حق له د سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد نو پوښتل نو هغه وی چې د دینه نو لست ګټه تر لاسه کیږي او نه د ملک او جمهوریت ته. نو موري زیاته کړه
خبره دادا دا احتجاجی درمین دا سخاص سیاستدانان او سخاص مشران هغه د خپل مقصد د پاره گئی او د هغوی مقصد څه دی؟ د هغوی مقصد دا نظام چې دی دا راغورځول دي او ست سیاستدانان چې دي هغه د خپل کمقلتوب د وجنه کوي. نقصان چې دی نو هغه روان دی دې نظام ته. تاسو وګورئ په څه سیزونو چې په هغې په 4-5 کاله کې ډېر ډیولپمنټ شو جمهوریت طرف ته هغه په واپس ای روان شو. د فوج یو جنرل چې دی نو هغه لګیا او ایم پی ایم ته ټلیفون کوي او د هغوی سره خبرې کوي او د هغوی سره
اسلام آباد کی خبر یالانو سره خبرو کی ویلی دی چې 14 اگست آزادی ورځ ده باید چې عمران خان په دغه ورځ د درنو او لانګ مارچ نه ډډه وکړي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سمستا سپام د مشال ریډیو نیوز پروگرام د باختر ستوري تر اړوم د خبرونه ستاسو لپاره د مشال ریډیو خبريال باز محمد عبید جوړوي تاسو په تکرار ته غوړی.
د مشال ریډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسي قربایم. په نننې خبرونه کې به په کابل کې د یوې ټولنې لخوا د خدای خدمتګار په نوم د ایوارډ د پیلېدو ریپورت ولرو. بیا به د پېښور پونتون اسلامي کالج د پښتو څانګې مشر پروفیسر عباسین یوسفزي سره د خیبر یونین حال کې د پښتو په ترسره شوو فعالیتونو خبرې ولرو او په اخیره کې به د ازادۍ رادیو د ځواني مرګ خبریال احمد زبیر ژوند د فاتحې په مراسمو کې د ګډونوالو تاثرات په یو رپورت کې درکړو. لومړی رپورت ترازو 13 په کابل کې د ملي غورځنګ په نامه یوې ټولنې د افغانستان په ولسی جرګه کې د خوست د خلکو استازي او سماجی کارکونکو ساحری شریف ته د خدای خدمتګار ایوارډ ورکړو. چې تفصیلی په دغه رپورت کې درکو. دغه غونډه چې د ملي غورځنګ په نوم ټولنې د کابل په تایمنیو کې جوړه کړې وه، ګڼ شمېر فرهنګي، علمي او ادبي شخصیتونه یې وربللي ول چې ځینو یې په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي او ټولنیزې خدمتګاري ساحری شریف په کړي کار او ټولنیزو خدمتونو ویناوې واورولې. د غونډې په پیل کې د ملي غورځنګ ټولنې یو تنفال غړي ډاکټر خوشحال روحي وویل چې دوی پتیلې ده چې د ټولنیزو خدمتونو د نمانځنې لړۍ پیل کړي، چې د میرمن ساحره شریف په ویړ جوړه شوې غونډه د دې لړۍ لومړۍ کړۍ ده.
اغلی ساحره شریف محققه ده، لیکواله ده، او د کوم وخت نه چې زه پیژنم هغې د خپلې ټولنې د ویښتیا دپاره، د تعلیم د ودې دپاره، ځانګړې توګه د ښځو او د ځوانانو په برخه کې ډېرې د ستاینې وړ هلې ځلې کړي دي. هغې بنسټونه جوړ کړي دي، ټولنې جوړې کړي دي، او د دغو ټولنو له لارې ډېر خدمتونه وړاندې کړي دي.
په کابل کې د میرمن کلتوري بهیر استازي هوري سپیسلی د ساحره شریف د چاپ شو آثارو یادونه وکړه.
په افغانستان کې د مسلکي او حرفوي ښوونځیو تاریخچه د هوتکیانو دورې له پیل نه تر 1901 لمریز کال پورې په افغانستان کې د ښځو ښوونه او روزنه، په افغانستان کې د ښځو د ښوونې او روزنې تاریخي بهیر سر محقق مرستیال علمي رتبې لپاره، په اسلام کې د ښځو سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حقونه، د ښوونې او روزنې عمده اصطلاحات. اغلی ساحره شریف له نورو افغان میرمنو سره په خپل بېساري نوښت سره په کابل کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بنسټ کېښود، او تر اوسه پورې د یوې متحدې ملاتړې په توګه ورسره ولاړه ده.
په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګل پاچا مجیدی د ساحری شریف د هغو هڅو یادونه وکړه چې د زده کوونکو او محصلانو د ستونزو په اوارولو کې یې ترسره کړي دي.
کله کله زه ځم د لوړو زده کړو وزارت ته، نو ساحره جان همیشه ګورم ځوانان ورنرپل او د دوی عرایز په لاس کې وي. هره ورځ چې د معارف وزارت ته ځم، نو دې سره یو د بسته عرایز ورسره وي. نو دا عرایز د خوست نه دي، د افغانستان د ګوټ ګوټ د ځوانانو دي. ساحره جانه همیشه ډېره پاکه پاتې شوې ده. دا ډېر یو لوی ویاړ دی د موږ ولسي جرګې لپاره. ولسی جرګې کې غیر حاضری ډېرې وي. دا هغه د وکیلانو جملې نه ده چې همیشه یې د خپلې حاضرۍ پابنده وه. او کوم لطف چې دی ته د خدای خدمتګار ورکړل شوی ډېر په ځای دی، موږ یې حمایه کوو او دوی نه مننه کوو.
له خوست څخه راغلي شاعر او لیکوال نوراجان بهیر د ساحری شریف د هغو ټولنیزو خدمتونو یادونه وکړه چې په خوست کې د خلکو په وړاندې ترسره کړي دي.
استاد د فرهنګیانو په غوښتنه باندې خوست ته دعوت شو راغله. پوهنتون کې استاد شو، فکر کوم لومړنی استاد به د خوست شریف پوهنتون. دا ویاړ د دې په برخه ده، نه یوازې استادی دې وکړه بلکې کور په کور وګرځېده. چا چې وټه کې زده وغه راټولې کړې، ښځې د ښوونځي فعال کړل، د ادارې فعالې کړې، د فرهنګي ټولنې جوړې کړې. په ځلا په نوم جریده دې پیل کړه. زه ورسره مرستیال وم. یو وخت چې د ښځو چارو ریاست فعال نه و،
په دې غونډه کې یو شمېر نورو اجتماعي او فرهنګي شخصیتونو د ساحره شریف په ټولنیزو او علمي کارونو رڼاوې واچولې، او د ملي غورځنګ له ټولنې یې مننه وکړه چې د هېواد د یو خدمتګارې د نمانځلو لپاره یې غونډه رابللې. ویناوالو په افغانستان کې د تعلیم د پراختیا، د ښځو د حقونو او د فرهنګ د ودې په برخه کې د ساحره شریف خدمتونه د پام وړ وبلل. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پیښور پونتون اسلامیه کالج په چوکاټ کې د خیبر یونین هال تر چتر لاندې زده کوونکي په بیلابیلو ادبي، کلتوري، هنري او د ټولنیزو چارو په اړه وخت نا وخت پروګرامونه جوړوي. د اسلامیه کالج د پښتو څانګې مشر عباسین یوسفزی چې په عین حال کې د خیبر یونین هال مشري هم کوي، له ده سره مو د هال تر چتر لاندې د پښتو هنري او کلتوري فعالیتونو په اړه مرکې ته رابولم.
استاد، تاسو د دغه خیبر یونین هال د مشر په توګه باندې دا راته ووایئ چې په دغه هال د لارې خو ډېر فعالیتونه روان دي، که موږ او تاسې په دغه ادبي او هنري برخه کې تم شو، کله مو د پښتو داسې ادبي هنري پروګرامونه دلته جوړ کړي دي؟
عابد صاحب، دلته کالو سر مونږ سره روان کړي،
هر وخت د خپل اتلانو ورځی منځو د دین علاوه د پښتو یو ورځ کوو پای کې ټول طالب علمان الکان چې دی غیم په خپل ثقافتي جامه کې راځي او جنکې هم او پاغي کې بیا مونږه یو کسلا انعام ورکو چې ټول نه ښه رنگ د چاو په خپل لباس کې سوکو او یا خسوخ کاری دو طول رخکل سوخ کاری دو نخروز کال چکمی جنه ورنبه اینام غستر ناغا دا شتلکاک برقه چیده دای پسر کردی و او داغی سرم مخ به وقت به وقت کارکه و مخ هم پت کردی و پلو پتا باندی نو دیر زیاد تی خلق خوندور آغستی و او آغی تا بونگ اینام ورکو سرٹیفیکیت هم و تا ورکو غط سند او داغی نپس دیر وقت و تا طول حال و لار و لاسونه و تا پرخوال
دا خو شولا کلتوریا ثقافتی خودنا ددن علاوه په ادبی برخه کې د سیس سټیج ډراما مشاعره و غیره نور څه کول تکي کیږي
دا سید چې سټیج ډراما مونږ یو ځل کړو د رحمان بابا ډراما داغه نامو هغه خپل خپل خلک نو هغه یو ځل ما لیکلی و د صوبایي حکومت ته پاره نو هغه په نشتر حال کې سټیج شو بیا دلته هم طالب علمانو بیا سټیج کا بل په هر غونډه کې چکم ادا سے طالب علمانو غنڈے اور دیر خاص موضوع نہیں نو پائے کہ مونگا وڑے وڑے خاکے وڑا نکو چی دیر خندائی پکی دیر ٹوخے تخالی دیر تنزی پکی او داغے پا ذریع باندے اگا طالب علمانم خوندونا واخلی استادانم خوندونا واخلی چکم علمانر آگلی اگی بیخی حیران چی نو پا دے کہ مونگا دا ہر تخلیقی هنرمند چکم په طالب علمانو کې موجودی داغه ټولو ډیر خیال ساتو او کوشش کوو چې هغه موږ وتراشو داغه هنر مخپوړان دراولو هغه ته صوبې په سطح د خپل چاپرچل او د وطن او بیا په ټول بین المللي توګه موږ هغه ته یو پیژندګلی ورکو که چېرې هغه د دې حق لري
داسې شوي هم دي یعنی تاسې لیدلي دي چې داسې کاریکټرز داسې ځوانان نجونې الکان را مختشیل دي چې هغه کې دغه فیصله کې موجوده وي
ابد صاحب داسې دي چې مونږ دا څنګه ذکر وشو چې یاره دیارلس ټولنې دي او په دغه دیارلس ټولنو کې د هر اړخ شازلمی او پیغلې مونږه تربیه کوو کوشش کوو چې دا غي دومره مرسته وکړو چې دا غي زړه غټ شي او غي خپل تخلیق نورم پتی دی وکړي پای کې بشمیره خلک مونږه مخې ته راغلي دي لکه نن سبا که تاسو په دې ادبي منظر یا په دې میډیا په منظر باندې نظر واچوئ تاسو ته به اندازه وشي شاهین بونیرې زمونږ د دې چاپیرسل نوته یو شازلمی دی چې نن سبا په بین المللي توګه خلک پیژني او کار کوي لګیا دی دغه رنګ عادل یوسفزی چې دی هغه هم د دې سټوډنټ سوسایټیز زمونږ د دې ټولنو پیداوار دی دغه رنګ اسرار تل چې دی زمونږ د دې ټولنو پیداوار دی دغه رنګ بشمیره شازلمی چې دی هغه په ادبي دنیا کې هم د لوب په ډګر هم او په تقریرونو کې هم په ساينس او ټیکنالوژي کې هم چکم اړخته مونږ ګورو په دې کې د فنکارۍ په میدان کې زموږ ډېر سو شاګردان چې دی هغه تری دی او د ټلویزیون ډېر لوی فنکاران جوړ شوي دي لګي دي خپل کار کوي پای کې ارشد حسین تاسو ګورئ ډېر ښه لوی فنکار دی دغه ورځ چې کله مونږ سبق وي نو په هغه ورځو کې د دې سوسایټیز پیدا و
د باختر ستوري ګرانو مینوالو اوسم د ازادۍ رادیو د ځواني مرګ خبريال احمد زبیر ژوند د پاتېهي په مراسمو کې د یو شمېر وتلو لیکوالو او ژورنالیستانو تاثرات در سره په یو ریپورت کې شریکو د ازادۍ رادیو د خبريال ارواښاد احمد زبیر ژوند پاتېهه د تیری سیشن به یا نهي په ورځ د خدای بخلي د کورنۍ او ازادۍ رادیو لخوا د کابل په عیدګاه جمعات کې واخیستل شو دارواخات په جنازه کې پر دولتي چارواکو سربیره سیاستوالو د مدني ټولنو استادو پرهنګیانو او ګڼ شمیر خبريالانو پر کابل سربیره له یو شمیر ولایتونو څخه هم ګډون کړی وو د ویساورس پانی موسس او مسول مدیر محمد زبیر شفیقی مشال رادیو سره په خبرو کې ارواخات ژوند یو لزیره کو خبريالانو څخه وګاڼه
ژوند په خو د دې چې ازادۍ رادیو تلاش کړل مخسر ویساورس پانی سره د خبريال په صفات او د ژباړن په صفات لیکوال په صفات کار کاوه ژوند ډیر ځوان وو ډیر لوی لور سره وو لوی ارمانونه ور سره وو ډیر با استعداد ځوان وو. ژمن یو دی هغه ځوانان نو چې ما دی افغانستان دی آئندې رڼا وپتېد په تندې کې لیدې متاسفانه چې ډیر بې وخته موږ نه ولاړو.
د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو ادارې مشر عبدالغفور لیوال زبیر ژمن د یو ښه ژورنالیست تر څنګ د ښه فکر لیکوال هم وباله.
ادبي لنډې لیکنې هم ما لوستې وې چې په هغو کې هم د یو فکر خاوند لیکوال معلومېده. د ارواښاد ژمن یوه برتري دا وه چې په بهرنیو ژبو په تېره بیا په انګلیزي مسلط و او تاسو پوهیږئ چې زموږ په ځوان نسل کې هغه څوک چې په یوه بهرنۍ ژبه باندې پوهیږي په حقیقت کې د خیرات او پوهې یو بله دنیا لري. زه د ده مارک فرهنګي ټولنې ته زموږ مطبوعاتي او ادبي او فرهنګي کړیو ته دغې لویې معنوي کورنۍ ته یو نه جبیره کیدونکی
استاد نجیب منلی زبیر ژمن د هغه ګوته په شمار ژورنالیستانو کې وشمیر چې د ژورنالیزم له اصولو سره سم خپل خبریالي پر مخ وړي.
زبیر ژمن یو له هغو ځوانانو نه و چې د افغانستان په ژورنالیزم کې ځان ته یو ځای جوړ کړی و، یو نوم یې ګټلی و، مسلکي ژورنالیزم د لارې دغه ځای ته رسېدلی و. زموږ په ژورنالیزم کې غټه ستونزه د مسلکي والي خواته تګ دی چې تر اوسه پورې زموږ ډېری رسنۍ لا مسلکی شوی نه دی. او زبر ژمن یو د دغه ځوانان نه و چې د ژورنالیزم په مسلکي کېدلو کې ډېر زیات نقش لوبولی دی.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم چې د ننګرهار میشتو خبریالانو او فرهنګیانو د پلاوي په مشرۍ د ارواښاد ژمن د پاتې په مراسمو کې ګډون کړی و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
ژمن صاحب د ژورنالیزم مسلک ته، د ادبیاتو مسلک ته یو ژمن او متعهد شخصیت و. هغه په کم عمر کې وکولای شو چې د ازادي راډیو لپاره نسل کېدونکي خدمتونه وکړل، نه یوازې د ازادي راډیو لپاره بلکې د وطنوالو لپاره. او همدغه شان د ادب په برخه کې، د ترجمو په برخه کې ډېر ستر کارونه کړي دي په کم عمر کې. که چېرې الله پاک دوی سره یاري کړی وي او ژوند یې ورته ورکړی وي، نو زه فکر کوم چې د په دې دواړو بعدونو کې ډېر ستر خدمت کړی وي.
ارواښاد احمد زبیر ژمن له اتو کلونو راهیسې په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال او په دې وروستیو کې د پښتو برخې ایډیټر په توګه وظیفه اجرا کوله چې د جولای په 15 نیټه د پاکستان سرخار اسلام آباد کې په یو روغتون کې د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ، او د جولای په 16 نیټه د افغانستان په لوګر ولایت اړوند پادفاب شاهانی کلی کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. ښه دوا باد اوسئ.
جبانا